د دوړه ورتیا جایزه ورکړل سوی و.
د الجزائری خزو په نوم یو تابلو چې نومیالي انځورګر پیکاسو انځور کړی و په 1.9 میلیون امریکایي ډالرو و پلورل شو. نور معلومات فریبا زای راکوي.
پابلو پیکاسو چې په اصل کې اسپانوی دی، خود ژوند ډېره برخه یې په فرانسې کې تیره کړې ده. په 1955 میلادي کال کې د الجزائری شزو په نوم یو تابلو کښلې ده. د دغه تابلو په کښلو کې د فرانسوي هنرمند ایوجین دولکرو له انځور څخه الهام اخیستل سوی دی. دغه هنرمند په 19 میلادي پیړۍ کې ژوند کاوه. د الجزائری شزو تابلو د دوشنبه په ورځ، یعنی د روان میلادي کال د می میاشتې په 11 نیټه په نیویارک کې د مزایدې پر مهال په 1.9 میلیون امریکایي ډالر وپلورل سوه، او په دې توګه یې د نړۍ په سطحه د کښل سویو آثارو د بیې ریکارډ مات کړ. تر دې وړاندې په 2013 کال کې د برتانوي هنرمند فرانسس بیکن یوه تابلو په 1.42 میلیون امریکایي ډالر پلورل سوې وه، او دا په هغه وخت کې د یوه انځوریز اثر تر ټولو لوړه بیه وه. د هغه ځای مسؤول چې دغه تابلو پکښې وپلورل سوه، خبریالانو ته اعلان وکړ چې د الجزائری شزو تابلو په نړۍ کې د یوه هنري اثر د بیې ریکارډ مات کړ. جیسی پلکانن وویل:
We always knew that it was going to break the world record price.
دا وی مشتل په هیدو چې دغه تابلو به نړیوال ریکارډ ماتوي. هغه ریکارډ چې په همدې ځای کې د فرانسس بیکن تابلو په پلورلو سره ټینګ شوی وو، او په 1.2 میلیون امریکایي ډالرو پلورل شوی وو. د حیرانتیا خبره نه ده چې د شلمې پیړۍ د نابغه هنرمند انځوریز اثر په 180 میلیون ډالر وپلورل سي. دا یو حیرانوونکی اثر دی.
It's a wonderful, wonderful work.
The design, the تاریخ پروفیسور سارا لیچمن وی، امپرسیونیستی اثر او اثری انځورګری لدې کبل د انځورګری هنر مارکیټ تسخیر کړی دی چې ښکلی او د لاسرسي وړ دی، او د هغوی رښتونی ارزښتونه ثابت سوی دی.
د هند سینما نامتو ستوري سلمان خان ته محکمې د 5 کلونو د بند سزا واوروله. د حکم د بالیوډ سینما ډیری ډایرکټران ایښ کړي دي. فرشته جلالزی نور معلومات راکوي.
په هندي فلمونو کې دا دود دی چې د فلم هلک ډیر زړور او زورور وي. مثلا د یو فلم هلک په یو لاس لستنه وهلای ټکولای سي. د فلم هلک له چانه ویریږي. په ډیرو فلمونو کې د فلم هلک حتی قانون ماتوي او خپلواک چلوي، خو بل اخره فلمي او حقيقي نړۍ توپیر لري. حتی د سلمان خان په څیر یو چاته چې د نړۍ په لاسو ډیرو ښکلو نارینه و کې ګڼل کیږي او میلیونونه مینوال لري، د محاکمې وار بیا راورسید. سلمان خان د هندي سینما په هغو معتبرو ستورو کې راځي چې ټولنیز شهرت، اقتصادي واکمني او سیاسي نفوذ لري. پر د تور لګیدلی چې په 2002 میلادي کال کې د ممبئی ښار په یوه څنډه کې چې یو شمېر بېکوره خلک پر سړک ویده وو، یو سړی په خپل ټویوټا لنډ کروزر موټر وهلی دی. سلمان خان په تیرو لږ تر لږه 10 کلونو کې د دې خبرې له منلو انکار کړی چې ده د پېښې په وخت موټر چلاوه. سلمان خان څو وارې په مخکنیو محکمو کې ویلي چې موټر یې موټروان چلاوه او دی د پېښې په وخت هلته نه و، خو محکمې ظاهرا د سلمان خان دلیل رد کړ او نن یې یو وار بیا په 5 کلونو بند محکوم کړ. پر خان د بند حکم د هندي سینما یو شمېر فلم جوړونکي اندیشمن کړی دی. رپورټونه وایي سلمان خان د ډیرو فلم جوړونکو سره قراردادونه کړي چې کبندې شي نو بالیوډ ته به لږ تر لږه 1.5 میلیون ډالر مالی تاوان ورسوي. سلمان خان لږ تر لږه په تیرو 9 کلونو کې په پرله پسې ډول بالیوډ ته د تر ټولو زیات مصرف او ګټې فلمونه ورکړي دي. سلمان خان وروستی فلم چې ډېرې پیسې وګټلې د بانګو چې په 2013 میلادي کې سینما ته راووت. پدې تور چې سلمان خان شای په ممبئی ښار کې وبکور سړی چې پر سړک ویده وو، په موټر وهلی او وژلی وي، او بیا د پیښې له ځایه تښتېدلی وي، د تیرو نږدې 10 کلونو راهیسې محکمه روانه وه. دی 2 کاله مخکې هم په موقت ډول زنداني شوی وو.
سم رہنے والی ہمری ایک گجریا رے، کل 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 بہنے لاگی جیسے پریم کی ندیارے
وړاندې د اغلې یاسمین وزیری مرکه لرو، خو اوس وږمه رشیدي یو حکایت راوروي چې مهمه پوښتنه ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي په دې حکایت کې ځواب شوې ده.
پاچا آرتور او کوډګره د پاچا آرتور د زلمیتوب په زمانہ کې یو ځل دته په یو گاونډي پاچاهي کې لار ونیول شو. ونیول شو او د گاونډي ملک پاچا ته لاس تړلې راوستل شو. پاچا چې د ښکلي ځواني ته او هوښیارۍ ته وکتل، زړه یې ور باندې وسوسید. ورته وی ویل، نه دی وژنم، خو شرط دا دی چې یوې ډېرې سختې پوښتنې ته به ځواب راکوي او د ځواب موندلو لپاره پوره یو کال وخت لري. خو که دی یو کال وروسته هم ځواب ونه مون، نو سر به دې غوڅیږي. زلمی آرتور ورته وویل، صاحب څه پوښتنه ده؟ د ګاونډي ملک پاچا ورته وویل، دې پوښتنې ته به سم ځواب پیدا کوي چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي. دا سوال دومره سخت و چې لویو پوهانو ورته ځواب نشو ورکولی. او زلمی پاچا آرتور خو څه کوي چې هغه د چا خبره له خولې د مور د شیدو بوی لټېده. آرتور چاره نه لرله، شرط یې قبول کړ. که شرط نه وای منلی، سمدستي وژل کېده، خو اوس یې پوره یو کال وخت درلود. آرتور خپلې پاچاهي ته راستون شو او دلته له هر چا، له سردارانو، له ملایانو، له حکیمانو او آن د خپل دربار له ټوکیانو پوښتنه وکړه چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي، خو له هیچا سره قانع کوونکی ځواب نه و. ډېرو کسانو پاچا آرتور ته مشوره ورکړه چې د دې پوښتنې ځواب دی د غره له کوډګري واخلي، ځکه هغه ډېره هوښیاره ده او د هر قسم پوښتنې ځواب ورسره دی. البته په غره کې د ناستې کوډګري د ځواب قیمت خورا زیات و. د هغې د ځواب بیه به دومره درنه وه چې د هر چا ملا یې ماتوله. د کال وروستۍ ورځ راورسېده. د ګاونډي پاچا مهلت تر سبا پورې پوره کېده، خو دې پوښتنې ته هیچ چا قانع کوونکی ځواب ونه موند چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه شی غواړي. پاچا آرتور له ځان سره وویل، تر دې چې سبا ته وژل کېږم، دا بهتره ده چې کوډګري ته ورشم. که هر بار راباندې کېږدي څه پروا کوي، تر دې خو به ښه وي چې ووژل شم. زلمی پاچا آرتور په غره کې ناستې کوډګري ته ورغی او د پوښتنې ځواب یې ورنه وغوښت. کوډګري ورته وویل، زه به دې پوښتنې ته ځواب در وښیم، خو زما غوښتنه به پوره کوي. آرتور ورنه تپوس وکړ، څه غواړي؟ کوډګري ورته وویل، زه غواړم چې ستا له خورا نژدې خانزاده ملګري لینسلوټ سره واده وکړم. ته د خپل دربار دغه خانزاده مجبور کړه چې له ما سره واده وکړي. زلمی پاچا آرتور چې د کوډګري خورا کرغېړنې څیرې، کوپې ملا، ویرونکو سترګو او بې غاښونو خولې ته وکتل چې یوازې یو غاښ پکې و، له ځان سره وویل، نه نه، دا ظلم دی، دا نامردي ده چې د خپل دربار یو ښایسته ځوان او خپل ملګری مجبور کړم چې له دې بدرنګې بوګنوونکې بلا سره واده وکړي. تر دې ظلمه خو بهتره ده چې سبا په ګاونډۍ پاچاهي کې د جلاد تورې ته غاړه ونیسم. زلمی پاچا آرتور له شېبې نیمې چوپتیا وروسته سر را اوچت کړ او کوډګري ته یې وویل، زه ستا غوښتنه نشم پوره کولی. کوډګري ورته وویل، که دا غوښتنه پوره نه کړې او د خپل دربار خانزاده ملګری لینسلوټ له ما سره واده ته اړ نه باسې، نو د دې پوښتنې ځواب به په هیڅ وجه در نه کړم چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه شی غواړي. د پاچا آرتور د دربار خانزاده ملګری لینسلوټ چې د کوډګري له غوښتنې خبر شو، سمدستي په آس پښه واړوله، په ټراټ یې ځان غره ته ورسوه او کوډګري ته یې وویل، زه دې ته تیار یم چې له تا سره واده وکړم، خو دې ته تیار نه یم چې خپل مهربان پاچا او خپل وفادار ملګری آرتور د مرګ د بلا په خوله کې ووینم. کله چې خانزاده لینسلوټ له کوډګري سره واده ته چمتو شو، کوډګري پاچا آرتور ته د پوښتنې ځواب ور وښود. د دې پوښتنې چې خزي په ژوند کې پرېختیا څه غواړي، جواب دا و چې خزي غواړي چې د خپل ژوند اختیار په خپل لاس کې وي. دغه جواب هر چا ته د منلو وو او پاچا آرتور له وژلو وژغورل شو. د کوټګری او خانزاده لینس لوټ د واده نیټه را ورسیده. واده تیر شو او د شپې چې خانزاده د نوې کوټې ته ورته، نو هغه د چا خبره په ځان ډیر دمونه وکړل چې د هغې د خورا کرغیړنې څیرې په لیدو بې هوشه نه شي. خو چې د کوټې دروازه یې پرانیستله، سترګې یې په یوې خورا ښکلې ځوانې ښځې ولګېدې. خانزاده حیرت واخیست، ورته ویې ویل: دا تا په ځان څه چل کړی دی؟ ته خو دومره ښکلې شوې یې. کوټګری ورته وویل: په هغه ورځ چې غره ته راغلې، ډېر سړیتوب دې وکړ او ستا د همدې سړیتوب د قدردانۍ په خاطر مې خپله څیره بدله کړه. خو زه به نیم وخت هماغسې بوږنوونکې کرغیړنه بلایم او نیم وخت به دغسې ځوانه ښکلې ښځه یم. آیا غواړې د ورځې ښکلې او د شپې بدرنګې شم، او که د ورځې بدرنګې او د شپې ښکلې واوسم؟ خوښه ستا. خانزاده له ځان سره فکر وکړ چې که د ورځې بدرنګ واوسي او یاران دوستان مې په لیدلو باندې ځورېږي، هم سمه خبره نه ده. او که د شپې بدرنګ وي او هر شپه زه په زحمت کې یم، دا هم د خدای لار نه ده. نو کوټګري ته یې داسې ځواب ورکړ: ستا خپله خوښه چې د ورځې ښکلې کېږي او که د شپې. کوټګري چې دغه ځواب واورید، بې حده خوشحاله شوه. ورته ویې ویل: زه به ستا لپاره هم د ورځې ښکلې یم، هم د شپې، ځکه تا هغه خبره وکړه چې یوه ښځه یې په خپل ژوند کې په رښتیا غواړي، او هغه د خپل ژوند اختیار دی.
اغلی یاسمین وزیری په دې ورستو کې څلور کتابونه چاپ کړي دي. اغلی وزیری شاعري کوي، لنډې کیسې لیکي او د یوې مجلې مسؤوله مدیره ده. مرکه مې ورسره کړې ده، اورېدلو بلنه درکوم.
اغلی یاسمین وایم که یاسمین؟
او غره یو چې تاسو ته مناسب ښکاري، ځکه چې ما ته
نه بابا، ما زما مناسبه څه کوي؟ خپل نوم دی یاسمین ده که یاسمین؟
مونږ خو به اصلا مونږ په پښتو کې ما نوم یاسمین ده، بیا دلته ما ته د ژبې دوستان ټول ما ته نوم راته واړو یاسمین وزیري شو.
ښه، ستړي مس،
مننه ژوندی اوسې مان صاحب.
یاسمین، په دې ورستو کې مو څو کتابونه چاپ شو. کتابونه مو مختلف دي، نه پیمه لنډې کیسې دي، ناولونه دي، یو بل کتاب مو د ټپیزو ده، یو بل مو د حمید بابا د شیرونو یو غورچان ده. نو کار مو داسې سره ویشلی ده، تیتو پراک ده. یو څه د ځان په اړه یو راته ووایست، بیا به خبرې کوو.
د ځان په اړه به دا تاسو ته ووایم، وروسته له دې چې ما مکتب خلاص کړو او پوهنتون ته مې مخه کړه، کله چې زه پوهنتون ته شامله شوم، دیارلس سوه پنځه اتیایم کال و. نور ما څه نا څه مې لیکنې پیل کړلې، ورځ تر ورځې مې لیکنې ښې کېدې، استادانو تشویقولم، کار مې ډېر ښه په مخ روان و. تر دې دمه چې زه په خیر سره پوهنتونه خلاصه شومه، او د خلکو هم د تشویق و، د ما دوستانو چې ما وغوښتل چې د کتابونه ناول مثلا وژباړم، لنډې کیسې په یو ټولګه کې راټولې کړم، او د حمید بابا غورچان د شعرونه راټول کړم، او ټپیز خپلې ولیکم، او د دې تر څنګ ما یو څو نور کتابونه هم دي په غیم هم کار روان کړی دی.
دغه مجلو په ایسه کې راته ووایاست، یو څه ښې ډېرې مم راوړې دي.
او دا مجلې چې تاسو وینئ، دا مجله د ګډون په نوم ده، چې دا موږ مجله هره درې میاشت کې خپریږي، او دا مجله زیاتره برخه یې د معلولینو د ژوند، د دوی د ځواک، د دوی د ضرورتونو په اړه چاپ کیږي، چې موږ څنګه کولای شو چې یو معلول په پښو ودرو، څنګه موږ یو معلول تشویق کړو چې دوی خپل ژوند ته داسې په خاص سترګه وګورو، داسې ځان کمزوره احساس نه کړي، ځکه چې معلول کا داسې په فزیکي لحاظ مثلا کمزوری دی، نور کومه کمزورتیا دای نه لري کولای شي چې
مجله مسول مدیر څو
زو پخپلا یم د ګردون مجله مسول مدیر
د پڅومره وخت چاپ
دا په درې میاشتو کې خبريږي چې 50 صفه لري شل پښتو شل دری او لاسم په انګلیسي ژبه ده
لڅو کلونو رئیس
دا لاس کاله تقریبا کیږي چې د مجله مجله خبريږي یا نه کاله چې زه دا دوه نیم درې کاله کیږي چې د مجله ز چلاوم
کور دی ودان یاسمین دا کارونه مو چې زه ګورم ډیر خوره واره دي او ډیرم دي خدای تاسو ته توفیق درکړي چې ټول و پاله یا څه فکر کوي کسړی ډیر خور وور وي دا یې په لیکنو د کیفیت په لحاظ باندې اغیز نه کوي
تاسو خبره سمه ده ومان صاحب چې امکان لري په کیفیت باندې اغیز وکړي خو که څوک داس کلک هضم او اراده ولري چې
زکه ویل که تاسو
زه ولا نه پیګم چې زه په تکړه يم کنه يم خو زما هم دا وټ کړای دی یم هم دا هضم اراده ده چې زه په خپل مسله کې ډیر کار کوم او خه دقیق اوسېګم چې څومره ما واسه کیږي ترغه باید زیات کار وکم خپل ټولنه ته نور دم تاسو په وینا د خور واره کارونه کڅه هم ریختیا چې همدا سیدا خو ما تر ډیر هاده کوشش کړای دی چې دا کورونه سره راټول کوم او زنه راضی ام یم او کولای شم په برلاس یم کولای شم چې د خپل کورونه په خاطو غ مختب یوسم
څومره لاندې کیسې مو لیکلي تر اوسه
لاندې کیسې می دا اوس چې یو کتاب چاپ شوی او یو بل کتاب می دا یو بل ټولګه دی لاندې کیسو دا چې هغه دی کار لاندې دا چې فکر کوم پنځلس پر ټولګه کې ډیر شبدا کیږي او نور بیلابیل مجلې ته ما لاندې کیسې لیکلي چې اوس څو وخت مخ کې
یعنی ټولې به څومره سي
50 شپته شاوخوا دومره به وي
یاسمین شاعري هم کوي
بله ومن صاحب کله کله شاعري هم کوم هغه چې کومه د ښه شعر احساس را پیدا شي بیا شعر هم وایم
څومره شیرونه ملکلی
شیرونه مم فکر کوم دی شپته یا اتیا شاوخوا دومره بوي چې یو ټولګه یما شیری هم د پغم اسکار روان ده چې په دراتلونکو کې به یو شیری ټولګه به هم ولرم او
د دې کارونو ترڅنګ مټپیزي هم لیکلی دی
بله بله
یو څو ټپیزي ولونه
تاسو په اجازه زبر د ټپیزي وایم
زما خو اجازه
نور یو ټپیزه ده چې افغانستان په ماګرانه زما زړګی زما ځانه غوړم د هر خوا ودانه زما وطن بیلتانه جنت دنیا ته د دوزخ نظر کوم یو دوی نور ټپیزه به هم وایم
وی وای
په یار پسې جړل اینشم چا ته خپل حال وایل اینشم بیا را ځان لیدل اینشم دیو بغړب کول اینشم د زړه په سر مې د یار نوم د وران بشینه
شه یاسمین په دې ټپیزو کې زما خپل چې دلچسپی ده فرزن دای چې پارال دا خلنبې دي په درې مصرې ور سره اضافه کیږي ځینې بیا د سې چې دومره لټی چې هغه لنډې هغه سلنډې راخلي چې ډېرې مشهورې او ډېرې تکرار شوي تاسو چې دا ټپیزې لیکلې د لنډیو په انتخاب کې مو یو څه زحمت په ځان تیر کړ که ماسې یار مې هندوز مسلمان دی
د یار د پاره
درم سال جارو کوم دا سلنډې خو نه یې
نه ومن صاحب په مام اتاس خبره د لنډې به اندازې ډېری دی او ما هڅه کوله چې د سلنډې انتخاب کوم چې لکس د سنوي لغوند لنډې وي تر خپل هدا پورې ډېر هڅه کړې ده چې د سلنډې انتخاب کوم چې هم ډېر د سنوي وي او هم د خوخ خخ کلمات پک استفاده شوی وي چې هڅه مې کړې نور نه پیګم چې د بل واستون کې خوخوي کنه خوخوي
لنډې هم له ول سره خستې دي ک ل کتابونه
ول دې ول سم هم راخستې دي خو د کتابونو هم راخستې دي
بلا بلا
د کتابونو هم راخستې دي زه خپل هم کله کله لنډې د خپل ذهن لیکلای شم لیکم مې خو څه د خبره پدې زنه شم کولای چې ما ته ځنې استادانو پانتون کې د مشوره راکړه وای کته د خبره ووم کې تاسو سره څوک دا خبر نه مانی ځکه د لانډې وای شاعر نه دی معلوم نور دی کې وزونه پیګم چې خپل لانډې یو تیر شم هغه هم دی ولوس په مال پورې حساب کوم او کوم چې خپل می کړی دی نور د قضاوت به ولوس ته پریدم
او کور دی ودان
او مننه
ناول مم یو ژباړل دا ملکومې ژبې ژباړل
دا ناول دی یو ایرانی ناول وو چې لیکوالای سامیا نجفی زاده و فارسی ژبه نه مشباړلای وو او دې ناول سره ما د سیمینه په څه پیدا شوله چې دې ناول دغه محتوا ته چړای د نننه شپې کې هغه ستونزې لیدل کی چې مونږ په خپل ټولنه کې سره لاس گریوان یو.
مثلا سره هم ستونزې،
مثلا د ستونزې چې مونږ خپل ټولنه سره مخ کیږي،
مخ کم نه دي ستونزې.
بله، مثلا چې یو لوست جلیوي د ډیر ښه کورنۍ وي، خو هغه مال او پیسې د شان نه لري، او یو بل چې مثلا داسې په خارج کې به تحصیلات کړی وي، او که څه ډېرې پوهې خاوند نه وي هم، خو د مال او شتمنۍ له نظره او د کورنۍ د نوم له نظره هغه خلک غوره بولي چې هغه د دې مناول کرکټر کوم شخصیت کوم کس چې دی سامان په نوم کورنۍ غواړي چې هغه پیسه داره جلۍ د ته وټاکي د سره واده وکړي، او د بله جلۍ چې ده چې دا ډېره یو داسې باحجابه جلۍ ده، دا مورې کونډه وي، د دوی په کور کې کار کوي، او دا په دې خاطر که څه مالک غواړي چې دغه جلۍ سره واده وکړي، خو دغه ستونزه چې په هره ټولنه کې مونږ سره مخامخ کیږو
سیالي او شریکي،
بو چې دا نوکاره ده څنګه زه تا ته د نوکاره خو او بل اخره دغه جلۍ مورې څه قربانیان د خپل لور په خاطر ورکوي چې دغه وړه جلۍ کونډه وي دا لویوي، او لور هم د مور په خاطر څه قربانیان ورکوي د خپل مینې نه تیریږي.
د حمید بابا د شیرونو یو غورچان مم چاپ کړی ده، او په دې کې مقصد څه و؟
په دا ځینې کتابونو نه یوازې حمید بابا، په ځینې نورو شاعرانو باندې مال داسې کار وکړمه چې هغه غوره شعرونه دوی راټول کړمه، او هغه چاپ شي چې محصلین وکولی شي دې نه ګټه پورته کړي.
دغه د غوراوي په برخه کې او دا خو نو ستاسو ذوق سو کان لري همدغه بیتونه چې تاسو خوښ کړي دي د بل چا خوښ نه سي،
او دا هم کیدای شي چې داسې خبره وي، خو ما چې زه خو همیشه خپل هر کار کوم د کابل پانتون ما استادان چې دي دوی په مشورې یو کار کوم.
مثلا د استادانو نظر څه و چې څه ډول غزل دي راوخت کوم غزل
دا دوی دا خبره راته وکړه چې وای دې ته ترکیبان درته خود لای وو ترجیبان ترکیبان د پښیرونو کې په اکثرا کتابتونونو کې دا شان نه پیدا کیږي. اوس وروسته غواړم چې دغه په دویم چاپ کې په دې کتاب لا ډیر کار وکم، ځنې داسې لغات پکې استفاده شوې دي چې هغه ډیر پخوانی لغاتونه دي، مونږه مسلین شیکولای چې په اسانه توګه معنا ته ور نوځي، د لغاتونو معنا وسره ولیکم مرودینه کې به مسلین لا ډیر خګټه خسته شي.
نو په دې ترتیب سره به دا یو کتاب دو واری په خلکو خرڅ کې کنه، کاش کې په اول ځل دا کار کړای وای. خدای دې بریا لیلره.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د ځوان شاعر اتل افغان شاعری پرنګین تخیل او غنو شاعرانه نزاکتونو مشهور ده. زموږ همکار نورګل شفق د خاغلی افغان یو شعر د کلمه کړای دی، دا اوریدلو بلنه درکوم.
غزل انسانان دی پرختی ندی پزمکا دا اسمان خبری خی ندی پزمکا چیز ما اوستا نام پری نوشتوی چیز ما اوستا نام پری نوشتوی حق پانی لا راشنی ندی پزمکا تر هغی به سر و نرسی ارشتا تر هغی به سر و نرسی ارشتا چی ترچو پوری سر کی ندی پزمکا مرغلری د دریاب سینه کی خیدی 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 چی پرتی ندی پزمکا دراتلون کې قافلې نوار خطا دی دراتلون کې قافلې نوار خطا دی دوی خاپونه د پخو پرې نه دی پزمکا موگ تر او سیوس پار دنو کختای کی موگ تر او سیوس پار دنو کختای کی لامو ایه چرتا پخی ندی پزمکا لامو ایه چرتا پخی ندی پزمکا
ಪ್ರತಿ ಸ್ವೇ ಪ್ರತಿ ಸ್ವೇ ಪ್ರ Pratisven, da pratio.